د دې ستونزو له امله افغانستان وتلی او د نسبتا ښه ژوند په هیله یې ګاونډیو او نورو هیوادونو ته پناه وړی ده.
د خبرونه په دوه مانی مای کې به د لدو بول میدان اونیزه خبرونه درته وړاندې شي، خو ترغه مخ کې پام وکړئ لاندو خبرونه ته. د چهارشنبه په ورځ یو موټر د امریکا د نیو اورلینز ښار کې د خلکو په غنی غونی ورغلای چې په ترس کې لس کسان وژل شوی او دیش تن نو ټپیان دي. د خبره د دې ښار د بیړنۍ پیښو په وړاندې د خبرګون ادارې کړې ده. د اسوسییټډ پریس خبري اژانس د نیو اورلینز د پولیسو له قوله ویلي چې خلکو ته ویل شوی چې د پیښې له سیمې څخه لری ووسی. د طالبانو د حکومت سترې محکمې اعلان کړی چې په پکتیا او کندز ولایتونو کې څلور کسان په درو وهلي دي. دغه محکمې د چهارشنبه په ورځ د جدي په دولسمه پر خپل ایکسپانې خپل ټویټر کې د وی اعلانې په خبرولو سره ویلي چې په پکتیا کې دوه کسان د غلا په تور په عام حاضر کې او دی وی خزي په ګډون دوه نور لکوره د تښتې په تور په درو وهل شوی دي. د طالبان د حکومت د ټولګټ وزارت وی د کابل غور لوی لارنن چهارشنبه د جدي دولسمه د ټرافیکو پر مخ پرانستل شو. دغه وزارت ویان محمد اشرف حقشناس ویلي چې د دغه سړک د بیا پرانستلو کار نن شروع شوی او چې پرانستل شو نو موري وړاندې ویلي چې تیر شپه د کابل غور لوی لار د کوتل بیک د واوري ورېدو له امله تړل شوی و. خبریالانو نړیوال فدراسیون 2023 کال خبریالانو لپاره ته ټولو خنړی کال بللای دی. دغه فدراسیون د چنګخ په یو لسمه نیټه تیوی خبر پانی خبرولو سره ویلي چې سا کال د سوال لسو کزینه خبریالانو په ګډون یو سلو دوه ویچ خبریالان وژل شوی دی. په پاکستان کې د پولیو یا ګوزان د ناروغي او د پیخو په اړه تازه خبرې شوې شمیرې ښیي چې په 2023 کال کې په دې هیواد کې د پولیو پیخې په ډراماتیک ډول زیات شوې دي. د وروستیو شمیرو له مخې تیر کال پاکستان کې 18 تماشمن په ګوزان اخته شوې، په داسې حال کې چې په 2023 کال کې یوازې شپږ پیخې ثبت شوې وي. د 2023 کال په جریان کې بریتانیا ته د کوچنیو کښتیو لاله د غیر قانوني کډوالو پر رسیدو کې د پام وړ زیاتوالی راغلی دی چې د افغان کډوالو ډلې تر ټولو لوی برخه ګرځېدلې ده. او د غزې چارواکو اعلان کړی چې د غزې په ترانګه کې د اسرایلو د دوو بریدونو په پایله کې د ښځو او ماشومانو په ګډون لږ تر لږه 9 فلسطینیان وژل شوي دي. د غزې د روغتیا وزارت د چهارشنبه په ورځ په جدي توګه خبرداری ورکړی چې اسرایلو د غزې په شمال کې د جبالیا په سیمه کې په یو کور بریټ کړی چې په دغه بریټ کې دیوی خزی او څلور ماشومانو په ګډون وته نه وژل شوی او لک تر لګل لسګونه نو ټپیان شوی دي.
د لوبو له میدانه هر اونۍ له ازادي رادیو لدی اونیز پروګرام سره د سپورت لډګره شور واوري او ځوړ تجربه کړی.
ورزش دا سلامتی او احتیاط ترمنز دیوال.
سلامونه درنخ د ازادي رادیو درنو اوریدونکو، بختيار ساحل مو په یوه بلې ونیزي سپورتي خبرونه کې هرکلی کوم. نوې زګدیس کال دی ټولو ته بختور وي. د دې ونې په خبرونه کې به واوري افغان کرکټ بورډ ویل دي چې سکل د افغانستان غوړ لیگ دویم پړاو سیالي تر سره کوي. افغانستان او زیمبابوي دویم ټیسټ لوب په لوي. عظمت الله مرزه د کرکټ نړیوال شورا لوري دی او ورځنیو سیالیو د کال د غوړ لوبغاړي جایزې ته نوماندي. د افغانستان فوټبال د اتلانو لیگ نه هم نې روانه ده او لا هم د ابو مسلم فرا لوبډله مخکخه ده. سویلي افریقا د پاکستان په ماتولو سره د ټیسټ اتلولیو پیلوب ته لار موندلې ده. د هندستان او استرالیا ترمنځ د بارډر گواسکر ټیسټ لوبلړې څلورمه سیالي استرالیا وګټله، خو هندستان لا هم پیلوب ته د رسیدو په هڅه کې ده. د بنگلاديش غوړ لیگ سیالي د ګډو افغان لوبغاړو په ګډون پیل شوې دي. په دې خبرونه کې درته دوه ځانګړي مرکې هم لرو. د افغانستان کرکټ بورډ ویان سید نسیم سادات د کرکټ بورډ په کلنۍ غونډې را سره مرکه کړې ده او د خبرونې په وروستیو شیبو کې به د احمد فرهاد فدایي مرکه خبره کړو چې د افغانستان او زیمبابوي د ټیسټ لوبلړۍ په روانو سیالیو غږېدلې ده. د افغانستان کرکټ بورډ ادارې ویلې دي چې د بورډ د غړو ترمنځ کلنۍ ناسته تر سره شوې ده. په دې ناسته کې څو مهمو خبرو ته اشاره شوې ده. د افغانستان کرکټ بورډ ادارې لیکلې دي چې په دې کلنۍ ناسته کې پریکړه وشوې چې په روان زیږدیز کال کې به د افغانستان غوړ لیگ یا ای پی ایل سیالیو دویم پړاو تر سره کوي. د افغانستان غوړ لیگ سیالۍ په لومړي ځل په 2013 زیږدیز کال تر سره شوې، خو وروسته د کرکټ بورډ په خبرونو خبرپاڼو کې وویل شول چې د زینو چارواکو لوري په یادو سیالیو کې فساد شوی او چې لا هم هغه سیالۍ د څو کلونو په ځنډ سره بیا نه دي ترسره شوي. دغه راز کرکټ بورډ دا هم ویلي دي چې سکال په پلان کې لري چې څلور لوبغالي د افغانستان په مختلفو زونونو کې په معیاري بڼه ورغوي. او تر څنګ یې کرکټ بورډ دا هم ویلي دي چې د کورنی کرکټ د مختلفو ټورنمنټونو په ترڅ کې د لوبغاړو میچ فیسونه لوړ کړي دي او د دې ترڅنګ به د 19 کلنو ځوانانو په لا ښې روزنې هم سکل ډیر تمرکز کیږي. په دې تړاو مو د کرکټ بورډ د رسنیو له مسؤل سید نسیم سادات سره مرکه کړې ده چې په مو ورته راړو. سادات صاحب، خبرونه ته ستړی مشي. د افغانستان کرکټ بورډ د بورډ غړو په خپل کلنۍ ناست کې څو مهمې خبرې یادې کړې دي. تر ډیره جزئیات رسنیو ته نه دي رسیدلي، خو څومره چې ما اورېدلې دي د بورډ غړو ویلي دي چې سکالې تصمیم نهایی ده چې د افغانستان غوره لیګ یا ای پی ایل دویم پړاو به ترسره کوي، او ویلي دي چې دا به د روان زیږدیز کال په وروستیو میاشتو کې ترسره کیږي. کراته معلومات راکړي چې تر دې دمه د دغه لیګ پر وړاندې کوم خنډونه و، ځکه لومړی پړاو په 2013 کې ترسره شو، بیا په مسلسله توګه د دې لیګ د ترسراوي خبرې وشوي خو ونه شو. هغه لیګ کوم خنډونه و، آیا دغه خنډونه لرې شوي دي، او د دقیقې نیټې څه معلومات شته؟
بالکل، پرون د افغانستان کرکټ بورډ د غړو ترمنځ په کلنۍ غونډه کې د ای پی ایل یا افغانستان غوره لیګ په تړاو خبرې وشوي، چې په دغه خبرو کې ټینګار په دې وشو چې د ای پی ایل چارې لا پسې ګړندې شي. ای پی ایل یو پړاو تر اوسه ترسره شوی دی. په لومړي پړاو کې یو شمېر ستونزې وي چې لومړی باید هغه ستونزې هوارې شوی وي، هغه مشکلاتو ته رسیدګي شوی وي، او له هغې وروسته د دویم پړاو لپاره کار شروع شوی. نو په همدې خاطر دویم پړاو ای پی ایل یو څه وځنډېده. نو اوس انشاءالله د یوې کمپنۍ سره خبرې نږدې شوي دي. د قرارداد په شرایطو باندې د دواړو لورو حقوقي ټیمونه کار کوي تر څو هوکړې ته سره ورسیږي او بیا قرارداد وکړي. نو انشاءالله تاسو د نیټې په اړه پوښتنه کړې، یوې نیمه میاشت کې به دغه معلومات نهایی شي او بیا به موږ د هیوادوالو سره شریک کړو. خو یادونه کوم چې انشاءالله د ای پی ایل یا افغانستان غوره لیګ دویم پړاو به سک کال، یعنی د 2025 کال په وروستیو میاشتو کې ترسره شي.
دغه راز په دې ناسته کې د سولو بغالو د معیاري رغونې خبره هم شوې ده، چې پکې د شهید نجیب الله تریکي لوبغالی په ځانګړې توګه یاد شوی ده چې په معیاري ډول به رغول کیږي. دغه معیارونه ستاسو لاندې څه شی دي، او د دې لوبغالو د جوړونې کار به کله پیل شي؟
هو، په دغه ناسته کې د یو شمېر لوبغالو په معیاري جوړولو او په دغه لوبغاړو کې د اسانتیا او رامنځته کولو خبرې وشوي، چې په دغه لوبغاړو کې ننګرهار کې په سپین غر زور کې د نجیب الله ترکی کرکټ لوبغاله، دغه راز په میسانک زون کې د خوست کرکټ لوبغاله، بوست زون کې د کندهار کرکټ لوبغاله، او په امو زون کې د کندوز کرکټ لوبغاله شامل دي. چې پیل به سکال ان شاء الله د نجیب الله ترکی کرکټ لوبغاله نه کیږي، چې لوبغالی که څه هم تر دې مهاله د کورنۍ کرکټ سترې سیالۍ پکې کیږي، خو لا به معیاري شي، لا ډېرې اسانتیاوې به پکې رامنځته شي. چې د هغې اسانتیاوو په اړه باید ووایم چې تقریبا د 20,000 نندارچیانو لپاره به پکې سټنډونه جوړ شي، تر څنګ د پویلین تعمیر کار پاتې دی، هغه به سږ کال ترسره شي، او دغه راز د فلډ لایټس یا د سترو څراغونو چې ډے نایټ میچونو کې مرسته کوي، هغه به هم پکې نصب شي. نو په همدغه شان باندې به د پاتې درې میدانونه چې په بیلابیلو زونونو کې دي، په هغې کې به هم انشاءالله د ورته اسانتیاو لپاره کار کیږي، او زموږ هڅه به دای چې دغه څلور میدانونه په نړیوالو معیارونو سره جوړ کړو او ټولې اسانتیاوې پکې رامنځته کړو.
همدارنګه د کورنی کرکټ په ټورنمنټونو کې د لوبغاړو د میچ فیسونو د لوړولو خبره یاده شوې ده. دا فیسونه په کومو سیالیو کې لوړ شوي دي او څومره حد ته رسیدلي دي؟
د کورنی کرکټ په اړه به وایم چې هو، په کورنی کرکټ کې د دې تر څنګ چې په مهمو ایونتونو کې د لوبغاړو میچ فیسونه زیاتېږي، چې هغې کې لسټه فرسټ کلاس او شپږیزه شامل دي، په لسټه کې تیر کال هم فیسونه زیات شوي وو. تاسو پوهیږئ چې څو کاله وړاندې د لسټه فیس 4,000 بیا په تدریجي ډول باندې زیات شو، تیر کال دغه فیس 2,000 شوی وو، او سکل بیا خوشبختانه د لیستیفیس اتل زرو ته رسیدو. تر څنګه باید د فرست کلاس پر هم وایم چې د فرست کلاس فیس دوه درې کال وړاندې 1000 افغانیو بیا تیر کال دغه فیس 18000 افغانیو ته لوړ شوی او په دغه اوسنۍ ناسته کې دغه فیس 15000 افغانیو ته لوړ شو. تر څنګه د شپږیزې میچ فیسونه هم لوړ شو. د کورنۍ کرکټ لوبغاړو ته به د هغوی د گریڈنگ سسٹم سره سم میچ فیس ورکول کیږي او د ملي لوبډلې لوبغاړي څوک چې مرکزی قرارداد لري هغوی ته به 15000 افغانۍ شاوخوا میچ فیس ورکول کیږي.
د اتیاد ورانه
د بلال ملګری سره ناسم بس یو ورځ روانه پانه شو بل د سیګریټ باندې وای وهله سیګریټ ان څه قره قره چس خو مې شیشې ته خدای
د ځانم چې وړی کې وي کمزور امي هغه مستل شو وهله چې نشي ډیر زیب کړي
نه پوهیدم چې دا چارس اعتیاد هم لري.
اعتیاد مو لکورنۍ دوستانو ټولنې او ژوند نه بیلوي.
د افغانستان د کرکټ ملي لوبډلې خپل لومړی ټیسټ سیالي له زیمبابوي سره په مساوي توګه پایته ورسوله. یا د ټیسټ سیالي د تیر زیږدیز کال د دسمبر په 16مه نیټه پیل شوې وه او د همدې میاشتې په 13مه نیټه بې پایلې پایته ورسېده. په یادې ټیسټ سیالۍ کې د افغانستان لپاره دوه لوبغاړو غبرګې سلیزې ووهلې. لوبډل مشر رحمت الله شهیدی 246 او رحمت شاه 244 منډې وکړې. همدارنګ افسر زازی هم پکې خپل لومړی سلیزه ووهله. که څه هم دغه ټیسټ سیالي بې پایلې پایته ورسېده خو د کرکټ شنونکي وایي چې د افغان توپوهونکو لپاره ځانګړی ټیسټ لوبه وه. د یادې ټیسټ سیالۍ په لومړۍ پاړۍ کې زیمبابوي 1506 اتیا منډې کړې وې او افغانستان په ځواب کې بیا 699 منډې وکړې چې دا د ټیسټ کرکټ په یوې پاړۍ کې د افغانستان تر ټولو زیاتې منډې دي. دغه راز په دویمې پاړۍ کې چې د وروستۍ ورځې په وروستیو شیبو کې پیل شوه زیمبابوي د افغانستان د 114 منډو قرض خلاص کړ خو نورا سیالی د وخت د کمښت لامل ونه غزیده او په 122 منډو زیمبابوي څلور لوبغاړي له لاسه ورکړل او په دې سره د غلوبه بې پایلې پایته ورسیده. په پلان کې ده چې دواړه لوبډلې دویم ټیسټ سیالی د جنوري په دویم نیټه پیل کړي او د غلوبه به د جنوري تر شپږمې نیټې پورې دوام لري. په دې تړاو مو د کرکټ چارو له شنونکي فرهاد فدایي سره هم مرکه کړې ده چې هغه به د خپرونې په وروستیو او شیبو کې خپره شي. خو د لومړی ټیسټ لوبې په تړاو لوبډل مشر حشمت الله شهیدی خبرې کړې دي چې تاسو ته خبرو.
په دې ټیسټ لوبه کې لوبډل ډېر ښه پرفارمنس وکړ که څه هم ریزلټ بې نتیجې پاتې شو خو تاسو وګورئ اول ورځ کې موږ لوبډلې دومره خلو به نه کړله او د زیمبابوي لوبډله په ټاپ کې وه خو بیا دغه نه بعد د موږ لوبډلې چې څنګه کمبیک وکړو او ډېر خصوص په بیټنګ برخه کې چې رحمت شاه شو او دما او د افسر زازی دې پارتنرشپ چې کوم شول دما په نظر چې ډیر خو په ریډ بال یا په ټیسټ فارمټ کې یو لوبډلې ته ښکاری هم دغه پرفارمنس موږ ورک.
احتیاط تباہی او ورزش سلامتی ده.
د کرکټ نړیوال شورا خبر ورکړی دی چې د افغانستان مخکخ آل راونډر عظمت الله عمرزی د یورزنیو سیالیو د کال د غوره لوبغاړي جایزې ته نومن شوی دی. کرکټ نړیوال شورا د خبر پر اساس د جایزې ته څلور لوبغاړي نوماندان دي چې د سریلانکا وینندو حسرنګا، عظمت الله عمرزی، کوشال امینڈس او شرفن ردرفورد دی. شرفن ردرفورد بیا د ویسٹ انڈیز لوبغاړی دی. یاد لوبغاړو په 2004 زیږدیز کال کې د ورځنیو سیالیو په ترڅ کې خې لوبې کړې دي چې لامل یې دغه جایزې ته نومن شوې دي. خو د افغان مخکخ آل راونډر عظمت الله عمرزی لپاره بیا لیکل شوې دي چې هغه د افغانستان په کرکټ کې یو له مخکخو لوبغاړو څخه دی چې په 2004 زیږدیز کال کې د سریلانکا خلاف په ورځنۍ سیالۍ کې په یو پاړۍ کې 179 ناسوځېدلې منډې کړې وي او په دې پاړۍ کې 145 توپونه لوبولي. همدارنګه عظمت الله عمرزی ټول ټال 12 پاړۍ لوبولې دي چې 411 منډې کړې دي او په دې سره یې د لوبو اوسط 250 دی. هغه دغه راز وو وکټي هم اخیستې دي چې اکانومي یا د لوبې اوسط ډیر ښه دی. دا کال د عظمت الله عمرزی لپاره په یو ورځنیو سیالیو کې بهترین کال یاد شوی دی. د کرکټ نړیواله شورا وایي چې دغه لوبغاړي به د رای ورکولو پر اساس غوره کیږي. وز د افغانستان د فوټبال د اتلانو لیگ په تړاو معلومات درکو. د دې خبر تر خبرېدو پورې د افغانستان فوټبال د اتلانو لیگ په نهمې اونۍ کې د ابو مسلم فرا لوبډله تر ټولو مخکخه. دغه لوبډلې نه سیالۍ کړې دي، اته یې ګټلې دي، خو هیڅ سیالي نه ده بایللې او یوه سیالي په مساوي ډول پای ته رسیدلې ده. د دې لوبډلې ټول امتیازات 25 دي، خو د ګولونو د وهلو شمېر یې 28 دی. اټک انرژي بیا ورپسې لوبډله ده. یادې لوبډلې هم نه سیالۍ کړې دي او اته یې ګټلې دي او هیڅ سیالي نه ده بایللې. یوه سیالي چې مساوي کړې هغه له ابو مسلم فرا سره وه. یادې لوبډلې امتیازات هم 25 دي، خو د ګولونو تعداد یې 19 دی. دغه راز سرخ پوشان خوافي، موج ساحل، خراسان فاریاب، استقلال کابل، صرافان هرات، عینو مینا، جوانان پیروزی، سرسب یشلر، عدالت فراه هغه لوبډلې دي چې یو په بل پسې له دریم مقام څخه تر یولسم مقام پورې قرار لري. خو خدیم اف سی یوازنۍ لوبډله ده چې خپلې نه واړه سیالۍ بایللې دي او د نمرو په جدول کې په وروستي 12 مقام کې قرار لري. د فوټبال فدراسیون د خبر پر اساس دغه سیالۍ چې په هرات ولایت کې پیل شوې دي، تر دې دمه تر ټولو زیات ګولونه فرهاد علیزاده وهلې دي چې تعداد یې 14 دی. هغه د سرخ پوشان خوافي په لوبډله کې لوبیږي. د ابو مسلم فرا لوبغاړي جبار شرزه بیا 9 ګولونه وهلي دي. امانویل اوکرویا چې بهرنی لوبغاړی دی، د اټک انرژي په لوبډله کې لوبیږي، 15 ګولونه وهلي دي. دغه راز امان الله سرداری د ابو مسلم فرا بل لوبغاړی دی چې 15 ګولونه وهلي دي. او میرویس غفوري د سرسب یاشلر د لوبډلې لوبغاړی دی چې 4 ګولونه وهلي دي.
ورزش مو له احتیاط لری ساتي.
د سویلي افریقا د کرکټ ملي لوبډلې د پاکستان په ماتولو سره د ټیسټ اتلولیو پیلوبې ته لار پیدا کړې ده. د سویلي افریقا او پاکستان ترمنځ د دوو ټیسټ سیالیو په پیل شوې لوبلړۍ کې د ډسمبر په 9 نیټه کوربه سویلي افریقا په لومړۍ ټیسټ لوبه کې د 2 وکټو په توپیر پاکستان ته ماتې ورکړه. دغه سیالي چې د ډسمبر په 14 نیټه د سویلي افریقا په سنچورین ښار کې پیل شوې وه، د افریقا په بری سره پای ته ورسیده. په دې ټیسټ سیالۍ کې پاکستان لومړی توپهنه کړې وه چې په لومړۍ پاړۍ کې 211 منډې کړې وي. سویلي افریقا بیا په ځواب کې 301 منډې وکړې. د پاکستان توپوهونکو په دویمې پاړۍ کې 212 منډې وکړې او 143 منډو هدف یې ورکړ. د لوبې په څلورم ورځ د سویلي افریقا په توپوهونکو کې که څه هم چاخه پیل نه درلود او په 96 منډو اته لوبغاړي له لاسه ورکړي وو، خو وروستیو توپوهونکو یې رباډا او یانسن وکړه شول چې ورکړل شوی هدف پوره کړي او د ټیسټ اتلولیو پیلوبې ته ځان ورسوي. د ټیسټ اتلولیو د پیلوبې بله لوبډله لا نه ده معلومه، خو آسټرالیا د پیلوبې مخکښ کاندید دی. دا ورته چې د ټیسټ چمپینشپ پیلوبه بعد د 2015 زیږدیز کال د جون په 11 نیټه د انګلستان په لارډز لوبغالي کې ترسره شي. بیا هم په ټیسټ کرکټ کې پاتې کیږو. د آسترالیا او هندوستان د ملي لوبډلو ترمنځ د ټیسټ کرکټ روانې لوبلړۍ ډېره غوغا جوړه کړې ده. په یاد ټیسټ لوبې کې د لوبغاړو ترمنځ لفظي شخړې، په لوبغاړو د تماشاچیانو نیوکې او بېلابېل غبرګونونه د دې لامل شوي دي چې دغه ټیسټ لوبلړۍ ډېرې رنګینې کړې دي. څلورم ټیسټ سیالي د ډسمبر په 13 نیټه پای ته ورسېده چې آسترالیا د 104 منډو په توپیر وګټله. دغه ټیسټ سیالي آسترالیا په ډیرو شاندارو مراسمو سره ونمانځله او له دې امله آسترالیا ته دغه سیالي مهمه وه چې که یوه بله سیالي وګټي نو په دې سره به د ټیسټ اتلولیو پیلوبې ته ورسیږي. په دې ټیسټ سیالۍ کې آسترالیا په لومړۍ پاړۍ کې 400 منډې کړې وې، خو په ځواب کې هندوستان 309 منډې وکړې. په دغه ټیسټ لوبه کې د آسترالیا لپاره سم کانسټس ډیر ځلیدونکی لوبغاړی و. هغه چې لومړی ځل لپاره په ټیسټ کرکټ کې لوبېده، په 15 توپونه 18 منډې وکړې. هغه څو رم شاټونه تر سره کړل چې د کرکټ د مینوالو او مبصرینو په میزان تر راولیو. هغه په دې ټیسټ لوبه کې د ځلیدونکو لوبغاړي په توګه په خبرونو کې د یو سرلیک په توګه یادېده. د جدیجا له لورې تر سوځېدو وروسته یوازینی لوبغاړی چې سلیزې ووهله هغه سټیو سمیت و او یو سل څلوېښت منډې وکړې. دا په روانه لوبلړۍ کې د سټیو سمیت دویمه سلیزه ده. هند لپاره بیا په دې پړۍ کې مخکخو لوبغاړو روهیت شرما، کیل راهول، ویرات کوهلی او اکاشدیپ او ریشب پنت ښې لوبې ترسره نه کړې، خو نتیش کمار ریدی په یو سل نهه اتیا توپونو باندې یو سل څوارلس منډې وکړې او په دې سره یې په ټیسټ کرکټ کې خپل لومړنۍ سلیزه ثبت کړه. په دویمې پاڼۍ کې د هند لپاره یو وار بیا جسپریت بومرا پنځه لوبغاړي وسوځول او آسټرالیا په دوه سوه څلور دېرش منډو وسوځوله. په دې سره د آسټرالیا له لوري هند ته ورکړل شوی ټارګیټ درې سوه څلوېښت منډې و. د هند لپاره د لوبې پیل یو وار بیا جیسوال ډېر ښه وکړ، خو روهیت شرما، کیل راهول او ویرات کوهلی هغه لوبغاړي چې په پرله پسې توګه وکټې له لاسه ورکړې. د جیسوال او ریشب پانت ترمنځ ښه ملګرتیا وشوه، خو پانت په دیرشو منډو وسوځېد او له هغې وروسته جدیجا، نتیش کمار ریدی، واشنگټن سندر، اکاش دیپ، جسپریت بومرا او محمد سراج ونه کړی شول چې د جیسوال ملګرتیا وکړي او په دې سره ټول لوبغاړي وسوځېدل او یو سل څلور اتیا منډې وکړې. په دې پاڼۍ کې د آسټرالیا لپاره پات کمنټس او سکاټ بولن درې درې لوبغاړي وسوځول. پات کمنټس چې په لومړۍ پاڼۍ کې هم درې لوبغاړي سوځولي وو، د دې لوبې د غوره لوبغاړي جایزه یې وګټله. په پلان کې ده چې دواړه لوبډلې وروستۍ ټیسټ سیالي د جنوري په دریمه نیټه د آسټرالیا په سیډنی لوبغالي کې پیل کړي. که دغه ټیسټ سیالي آسټرالیا وګټله نو نیغ په نیغه به د ټیسټ اتلولیو پیلوبې ته ورسیږي، خو که هند یې وګټي بیا به هم پیلوبې ته د رسیدو هیلې ژوندۍ وساتي.
په ورزش کولو له نشه یي موادو ځان وساتئ.
ورسته خبر مو دا ده چې د بنگلاديش پریمیر لیگ د 2025م زیګدیس کال سیالۍ پیل شوې دي. دغه سیالۍ د دسمبر په 13 نیټه پیل شوې او د فبروري تر 8 نیټې پورې به دوام لري. سکل د بنگلاديش پریمیر لیگ په سیالیو کې و لوبډلې ګډون لري چې تر دې دمه د رنگپور رایډر لوبډله تر ټولو مخکخه ده. په دوه سیالیو کې دواړه ګټلې دي. سکل د بنگلاديش غوره لیگ په سیالیو کې ګڼ افغان لوبغاړي هم لوبه کوي چې لډلې محمد نبی، ابراهیم زدران، درویش سولی، زبید اکبری، عظمت الله مرزی او ګڼ نور د یادولو دي. د ازادي راډیو درنو اوریدونکو د خبرونې په دې برخه کې د ځانګړي مرکه درته خبرو. زموږ د دې مرکې میلما د لوب مبصر فرهاد فدی دی. هغه د افغانستان او زیمبابوې د ټیسټ لوبو روانه لوب لړۍ له نږدې څاري. نور جزئیات را سره په دې مرکه کې ووري. فدی صاحب سلامونه مې ومنئ. افغانستان او زیمبابوې په پلان کې لري چې دویمه ټیسټ سیالي پیل کړي. ستالاند هغه کومې مهمې خبرې دي چې په دویمه ټیسټ سیالۍ کې ورته په ځانګړې توګه افغان لوبډله پام وکړي؟
د افغانستان او د زیمبابوې د دوه میچ سیالۍ په تړاو باندې او داسې کومې مهمې خبرې دي چې باید په دوه میچ کې ورته افغان لوبډله پام وکړي؟ زما په اند باندې د افغانستان پیل کې بالینګ دومره صحیح نه و، د دوی لاین هم صحیح نه و، لینګ هم صحیح نه و. لینګ دا داسې کله فول بال وکړه، کله شارټ بال وکړه، کله شارټ آف د ګوډ لینک وکړه، کله کله ګوډ لینک وکړه، کله هاف والی ورکړل. نو دې له وجې نه زیمبابوې ډېرې چټکې منډې وکړې. او که تاسو وګورئ په اول اننګس کې زیمبابوې هغه سکورینګ ریټ پر اوور څلورو شاوخوا و، او همداراز د لاین خبره هم موږ وکړه. داسې باډۍ ته بالونه ونه سوی کړه، اکثره مثلا یا خو فلټاسو یا مثلا داسې اوسې د لاین په حساب باندې بیخي په سکس سټمپ او سیون سټمپ باندې بالو، یا پیک ته بالو، مثلا لیگ سټمپ ته بالو، هغه ډېر اسانه رنځونه به هغه باندې راتلی شوی. نو ټول نه مهمه خبره خو به د افغانستان د بالنګ ډسپلین وي چې افغانستان دا ځای دی انشاءالله د زیمبابوې په مقابل کې په ښه ډسپلین سره بالنګ وکړي. هغه دا داسې باید وکټ ټو وکټ بالنګ وشي، او بل دا داسې باید کنسیسټنټلی یوه ایریا باید ټارګیټ شي. مثلا ګوډ لینک باندې بال کوي نو مسلسل هم هغه ګوډ لینک باندې بال وکړي، تو بیټسمین مجبوره کسی غلطي وکړي او په تانګي کې. او ظاهر خان چې دا هغه موږ ولیدو چې هغه په دوه اننګس کې خپل بالنګ صحیح کړی و، موږ لپاره دوه وکټې واخیستلې.
نو دی وکټ کنډیشنز ته بلیدل سره به دا مهم وي چې افغانستان توپچون کی هغه خپل لائن زر تر زر سیټ کی آیا فل بال ته ضرورت کی کبال کی سوینګ کیږي او یا ګډ لنک ته ضرورت کی په ټاپ اف دی اف سٹمپ باندې مسلسل بالو سی سترڅو بیټسمین دې ته مجبوره کی څنګه غلطی وږي او بل دا چې کله دې مونږ سر کې بالانان غلی وکنه یو څو ورونو لپاره دغه بالانانو سره پروټیکشن هم نه و لکه مثلا نږدې فیلډرانو درولي ولا باونډري ورته نه کور کړي نو هغه هم ځکه چې کله به بیټ بال وسو خراب بال وسو هغه بلار سلوري زبسوله نو دوه مفاملرنه بس ما په ان د افغانستان د ټیم ډیټا می سه فیلډ سیټینګ دوی څنګه وکي چې په زمند دي کې چې دوی بیټسمن ته نږدې فیلډران ساتي چې ترڅو مثلا کوم موقع جوړيږي بیټسمن او کی همدارس کې چیرته کوم بال مثلا خراب کیږي چې هغه صرف سنگل پورې پاتې شي او یا حد اعظم دوه منډې پر اسی د سینې سره هغه چلوري شي دا به د بالینګ په برخه کې دی اولا دی توجه او د پام وړ موضوع بل مثلا نیمه بیټینګ کې زه فکر کوم چې په کوم سچویشن کې چې د افغانستان لوبډله ولا اما هغه یو بیټینګ د ضرورت وو خو کې دی چې دوی د راتلونکي سیالۍ لوب سیالۍ لپاره د ته مو ګوري چې کې دی چې لکه لکه چیرته قوی سټرایکریټ سره دوی مختلف اسی مثلا فاراور کې دوی کدرینی می یا څلور نمبر واخلي نه دا به ډیر دی لوبي د نتیجې معلومولو لپاره افزمنه پروسه ای
لومړی ټیس سیالي کڅه هم د افغان تو په هم کول لپاره خو خو بیا هم اول کېږي چې تر دې غوړه ستراتیژي ورته جوړیدای شو چې افغانستان دا سیالي ګټلای وي
افغانستان سٹریٹجی اور تقوبل کیسے کم سوچ رہے دوی په څلورم ورځ باندې راغلی ولا کرکٹ یې کاو دوی داسې فکر کاو چې دوی به زیمبابوې ته تقریبا مکمل ورځ د بیټنګ لپاره فری دی او یو غټ هدف ورته وټاکي خو باران اوسو د 2:25 دقیقو ته ورسره د زیمبابوې په باندې باران اوسو نو هغه نوره ټوله لوبه پاتې شوله په هغه کې د ډوډۍ نه وروسته سیشن پاتې شو او د چای نه وروسته سیشن پاتې شو په هر سیشن کې تقریبا 150 کېږي نو تاسو فکر وکړئ چې 500 او ورونو لوبه ضایع شوله هغه د افغانستان په پلان باندې یو څه منفي اغېز وکړو او بل په کوم حالت کې چې افغانستان اوس 500 کې منډې پیسې ویلې نو زه فکر کوم دا کم بیک د افغانستان له خوا څه 609 منډې د غوښتنې په جواب کې وکړلې دا یو ډېر مناسب کار وو او زه فکر نه کوم چې دې سره نور څه موضوع موږ تاسو چیرالی شو ځکه چې خپل د لوبې بچول د افغانستان لپاره اول هدف وو او داسې په تا باندې د سکور بورډ پرشر یې 500 پورته منډې په تا باندې شوي دي او بل ته هغه میچ بچی او ته د بایلوت نه ځان درا ته برابره نو زه فکر کوم چې دا د افغانستان په ګټه باندې ده او اخره خبره دا ده چې پچ دس یوز په کې وکټ اخیستل ډېر ګران وو ځکه چې بال پکې ډېر سلو کېده وکټ سره وکټ بالر سره مرسته نه کوله کله د سی کنه چې هغه وکټ کې لږ پیس سی بالر بالا چي نو کله وکټ هم لږ ورته دغه ورکې لږ پیس ورکې نو بال لږ څه تیز دی لږ څه سکیټ کیږي لږ څه بیټسمن پازا دیږي هغه څه شي پکې ډېر کم او بیا هم دغه د بالرانو سي دی وکټ نه یو څه نه څه بیا هم راجوړ کړ سي ظاهر بال لږ څه ټرن کېده د غزن پر بال ټرن کېده بال یو څه ټرن کېده نو دومره چې د افغانستان بالرانو د دې نه بیا هم دا ټرن وویشتو نو دا زه فکر کوم چې زه په ښه فعال اخلم خو د لوبې ګټل زه فکر کوم چې په داسې وکټ باندې ډېره سخته خبره وله او که داسې یو ستراتیژي افغانستان درلودله هم د باران له وجې نه هغه ستراتیژي متاسفانه پلی نه شوله ځکه چې شپېته اوره لوبه هغه ځای اسوله او بیا وروسته په اخره ورځ باندې لږ څه وړه د باران دمه راغله ده او هغه د باران له وجې وله چې بیا په ځمکه کې لږ نمی پیدا شوله او د افغانستان بالرانو چې کله زیمبابوې ته بالنګ کوو یو 1000 پورې 1200 پورې یو څه نه څه ځوند په هغې وکټ کې چې یو څه بالرانو سره مرسته وکړله ګینې هغې وکټ کې چې هیڅ شي نه وله او په 5 ورځو کې وکټه بیخي بدلنه نه شوله چې د کوم ټیم ته په یوه ورځ کې 1000 بیټسمنان اوټ کړی شي
راشد خان هم بیرته زیمبابوې ته ستون شوی دی داسې معلومات لرئ چې هغه به په دې ټیسټ سیالۍ کې وي
دی یو لسو لوبغاړو په تړاو باندې خو د پچې نو وروسته معلومات میچ ریفری سره شیر کیږي چې ګواکې څوک په ټیم کې ستا په ټیم کې نشته خو داسې راشد خان زیمبابوې ته راغلی ده او داسې راشد خان دمونږ د ټیسټ سټار لوبغاړی ده دی هر فارمټ سټار لوبغاړی ده په ټیسټ کې هم دمونږ لپاره مخکښ لوبغاړی ده ټول نه ډېرې وکټې په ټیسټ کې د افغانستان لپاره اخیستې دي
نو خامخا د سی ګومان کولای شو ان شاء الله افغانستان به راشد خان د موقع ورکی او راشد خان به د سیالي برخه
احتیاط وجون کی او دردناک لارا
مخکې و چې کوم څه زور راکړي او هغه زور نه نشي وبکو
چارج نه ورسته اعصاب مې ملک خراب شو او سلام یې کم شو
ډاکټران څه وایي
سړی مواد استفاده کوي یعنی نشه کیږي ارتباط د محیط نه قطع کیږي
لیتیا د ځنګورنی لپاره بوخت.